تانګي او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښی چې د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرام اوسې کابل سقوط نه کوي، دا د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې ورسیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول اسانه کړي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډې ورکړي چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور خلک باید روحیه له لاسه ور نه کړي او په یو لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګ سالاران پر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او رس تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندز له سقوط وروسته جوړیږي او ورځپاڼې د نظر د خاوندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سر مقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سر مقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سر مقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامیږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو شي کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړه کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ډاکم، یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتلون کې کې تاسو د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو، ملتیا مې وکړي. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي، او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپل خوخه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوخه غواړي نو ولې
دا روزیم زه فکر کوم دا څه کس وی چې هم زما خوخه وی هم زما د کورنۍ خوخه وی ځکه ځین وخت انسان په داس مسایل کې ډیره سخت اشتباه کوي زه هم د دوړو باید خوخه وسیږي
ځانور خان تنایم د خوست ولایت یم ودم نه دای کړای کورنۍ په خوخه کوم
منو مسکاده د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعض ځوانان یې فقط ظاهری مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه پوهیږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي
نو ملما ده د ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو مسله په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوخه باید وشي ډیر کم خلک پیدا کی چې په خپل خوخه واده وکي او نظر می داده چې د الکو انجلۍ دواړو خوخه وي خو فعلا نشم ویلای نو دا به خو شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
بنا نظر یې بالکل خپل به ټاکم یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلون کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي هغه به زه هم چې دغه سره ژوند کوم
سړکم تر کو تعالی صبر کې مالا دنیا ټول خفاد بیچ مونگا جو خوشاله او جنانا
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریخي چې وګمر رشیدی او مسوده نیازی درته لولي
جان محمد ززایلی کی چې واده نیمه پاتشاهی ده باید په خپل خوخه وشي عبید الله نصرت هم همداسې وی او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي
امیدارا محمد اکبری لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي
احمد کلیوال نزی لیکي چې زما خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوخه هم نه پوښتل کیږي که څوک د خوخه خبره وکړي نو به شرم او سپین سترګي وبولي
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوښ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي
کله چې انجلۍ یعنی په خپل خوخه یو نفر انتخاب کوي نور ته چې دا به زموږ غیرت ته ډیره غټه صدمه رسیږي نو موږ باید خپل خور یا د سړي ته ونه کوو کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخ نه دریږي او بیا خپل خور زی هغه نفر ته هغه سړی زور سړی می هغه ته یاد هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو خپل خور هغه ته سخته ورچي
گل پزړه سره کړم تاسو نه سګل دا
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلې او هلکه پښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پښتل کیږي چې پلانې انجلې د خوخه د یاد پلانې زوی د قبول دی او کنه څوک له شرم هو کړی څوک له ډاره او څوک له خوخه خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده دا سیسه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوی چې اسلام خځ یو نر دواړو ته په خپل خوخه د وعده کولو حق ورکړی دی
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د شون لپاره اسلام ډیر ښه لارښودنه کړی دی اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی هم زنانه او خځ ته ورکړی په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي دا د نکاح رکن دی ایجاب او قبول هغه اساسي رکن دی چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطل ده په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده ان نکاح بالتراضي نکاح په دواړو رضامندۍ سره هیڅ څوک د اسلام له نظر نه جبر نه کولای په یو جنۍ حالک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوخه مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی
دوستانو زموږ خلک په خوخه واده و هم منی نو دا به کله و منی چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي هغه د چا خبره دا خوب د خړو بوته وایا خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرام ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل وای یا علی کانک تريد فاطمه علی وای لکه فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي علی و شرمیده دوم ځل بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویل زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاریو کې نبی اسلام ویل فاطمه مې در کړله. همداسې عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ خپله لور عمر رضی اللہ تعالیٰ خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولای شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اوري. ملګرو د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوها ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي، دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل وي په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې له روحي اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړی و. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده وایو. ما له مېرمنې څو کاله عمر لري وایي نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب ویلی وایي نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، په څومره څنفکې ده. له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري یا واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمی همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نه شي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نه شي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي، هلک تر دریوس کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي، عقلا باید آماده یي. د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي، وایه هر وخت چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوی او د پو خلکو په ژوند کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغیز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، یعنی ډېرې نخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دي کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثره وینو زموږ په ټولنه کې داسې